لمریتوب ورکو باوري خبر ل ازادي راديو
نیما نړی
خسر دمیان خلیم ربندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس وژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
مېرمنو سره ما سلام بات خلق کوي لاس په پورته کوي او بچلان ور سره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کیږي بلکې په ماشومان هم بد تاثیرات لري لامل هم همدا وي چې مثلا دوه ټوله ورځ روزه نیولې وي او اعصاب خراب وي نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماخام کې ټول را تیار شي نو داس خو کیږي نه
د یوې مېرمنې غږ مو اوریده چې ویلې ځینې نارینه د روزې په میاشت کې د کور له مېرمنو سره دومره بد چلند کوي چې ان لاس ور باندې پورته کوي خو یو شمیر نارینه بیا نه یوازې دا چې له میرمنو سره تاوتریخوالی نه کوي بلکې له هغو سره د کور په ټولو چارو کې مرسته هم کوي
د لوښو مینځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو دکان او مغازې نه د سودا راوړلو مساله کې د کور په پاکوالي کې د ماشومانو په سنبالولو کې ان زه پښمنۍ ته پاتېږم چې مې تیار کړم بیا هغوی ته غږ وکړم چې تاسو فاتېږئ
نن ام د موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر منرتونکو دنیا لمن وای چی روزه د صبر او حوصله میاشت د پدې میاشت کې خدای پاک خپل بندگانو ته امر کوي چې لبل ار وخت څخه زیات ښه چلند وکړي لبي وسلو سره مرسته وشي او د ګناهونو د بخلو لپاره عبادت تر سره کړي خو یو شمیر خلک وای چې د روزې په میاشت کې په زینو افغان کورنۍ وکي لنورو ورځو څخه هم ډیر زیات نامناسب چلند د کورنۍ له خځو سره کیږي دا خځې وای چې که په روژه ماده کې خواړه د نارینه او پزره نه وي یا هم لږ نا وخت چمتو شي دوی ته سپکې سپورې خبرې کوي حتی لاس رو باندې پورته کوي د خځو د حقونو فعال اوګي احمد زی وای چې ډیر کسان لیدلې چې په ډیره وړه خبره هم د روژې په میاشت کې له میرمنو سره بد چلند کوي
دا سیمې ډېر کسان لیدلی دي چې په خپل کور دننه یې په ښځې باندې بدخویي کړې ده په قارسي وي دي وښلي دي تا دوی ته دا لازمه نه ده هغه ښځه بیچاره هم روژه نیسي هم د کور کارونه کوي هم بچیان سنبالوي او هم د کور همدغه د ژوند ټول حصو او ټول بخشونو ته دا متوجه ده چې زه څه باید وکړم د سهار نه چې پاسي تر شپې پورې دا سړی که یو د ورځې روژه نیسي نور خو یا به خوب وي او یا به که په کار وظیفه کې ماښام به راځي روژه ماته به کوي او نور به څملي دا بیچاره مېرمنه ده چې د سهار نه تر شپې پورې په دا ټولو کارونو کې مصروفه ده په اولادونه به هم ساتي نو زما پیام دغه ورونو ته دا دی چې راځئ کله چې د روژې میاشتې یا د روژې نه بغیر نور وختونه وي تاسو خپلو مېرمنو سره په کور دننه کې داسې د مېرمنې او د خاوند داسې کوم رابطه ځان ته مه نیسئ بلکې د دوه دوستانو رابطه ځان ته ونیسئ لکه دوه دوستانو غوندې په یو کور کې ژوند وکړئ ډېر صمیمانه او ډېر مخلصانه ژوند وکړئ یو بل ته احترام باید وسیږي بل خصوص زموږ نارینهګانو ته زما دا پیغام دی چې خپلو ښځو ته ډېر احترام وکړئ ښځه تر هغه پورې چې یو جلۍ چې په یو کور کې پیدا کیږي په هغه کور کې برکت پلار ته راولي کله چې دا ودیږي نو دا خپل خاوند کور ته ځي او هلته رڼایي راولي او کله چې دا مور کیږي نو دې د پښو د لاندې خو به جنت وي نو د ښځې د جایګاه د احترام د دغې په معنا او مفهوم باندې زموږ د افغان دغه ورونه د هغوی ټول باید ځانونه پوه کړي بلخصوص هغه کسان چې بیا زور زیاتی کوي او وخلو ټکول کوي او بدې خبرې کوي دا زه فکر کوم دا به ډېر د جهالت نشاني او یا به همه په ځینو عملونو به اخته وي ځانونه به کنترولولی نیسي نو دغو ته پکار ده چې د دغه حالت ځان وباسي او خپل کور کې خپل ځان ته خپل مېرمنې او اولاد ته یو ښه فضا را ایجاد کړي
یو شمیر نارینه بیا پروژه کې د خپل بدخویۍ لامل وزګاری او د هم دی وزګاری لوجه خالی جیب بل د عمل درلودل غنی وای ټول ورځ په کور ناست وی بیا که ماشومان هم لوبي کوي دوی نشي زملای یا کوچنای وهی یا هم له میرمن سره لانجی وی د کابل اوسیدونکو چې خپل مستعار نوم جمشید راته وای په دې اکل سره غیدلیو
بالکل ما هم عمل درلوده دروځي میاس کینو غیر حق به ما په زنانه او سیاسترو باندې لاس پورته کو ما د څه فکر کو لکه چې خپل زې واده دروځه مونور شو په کور کې روزه نه دی یقینا چې خکار نو نو له هغه کورنۍ څخه هم هغه د کورنۍ لمشران څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دی په روزه کې غیر حق په زنانه باندې لاس پورته کوي غوسه کوي له دغه کار نه لاس واخلي ځکه خکار نه زه خپل هم په خپل کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو په آینده کې له داسې مشکلات سره مخ نه شي.
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا وایي چې بې وزلي او وزګاري په نارینه وو او ښځو دواړو راغلي. روژه هم دواړه نیسي. دا له میرمنو سره لوی ظلم دی چې یو بل سرخوګی بیا میړه اضافه ورته جوړوي. پروژه کې تریخ چلند سره کوي کله خو لاس هم ور باندې پورته کړي.
روژه خو ټول نیسي ولی په روژه کې رښتیا هم هغه ستاسو د خبرو مطابق زه وایم ډېری سړي دي نارینه دي چې هغوی په کور کې لکه ډېره بدخویي کوي. یو خو دا مسله وي چې صحیح ده روژه ښځه هم نیسي سړی هم نیسي ولی په ټوله کې سړي کې بیرون کار کوي نو د ښځو کار هم په کور کې کم نه وي. د ماشومانو د ساتنې او پالنې رانیولې بیا د کور چارې مسله ډېرې وي. پروژه کې د کول دي پخلی دی او ډوډۍ ده او هر څه دي. دا هم په یو ډول باندې مثلا کار دی ټوله ورځ به ته پرې بوخته وي او خپله انرژي غواړي. روژه کې که مثلا د سړي مغزه خرابېږي خو خزم باید خراب شي ول ډیرای نارینه مونږ ګورو چې هغه ډیره بد خوی کوي. پروژه کې په مېرمنو باندې مثلا قاریږي چې وی هي کروژه کې یو شی مثلا لکه انداک نه وخت شي نو ډیر بد حال اچولې وي او روژه ماتي باندې څوک نه پويږي. لامل هم همدا وي چې مثلا دو ټوله ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي نو وای چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماخام کې ټول را تیار شي نو داس خو کېږي نه. ولی رښتیا هم دا خبره باید ومنو چې په افغانستان کې دغه مشکل ډیر دی او خزې دې خو سره ډیر مخ کې وي. پروژه کې
د تاسو په نظر څه کول پکار دي زایدی خوشونات که دا نارینه خپل میرمنو سره همکاري وکړي څومره بخوي؟
خپل لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستلی شي. په یو ډول باندې کې احتیاط لري یا محتاط وي. پروژه کې هغوی ځان نشي کنټرولولی. ماښام کې د دوی نو مغزه اسې خرابوي ولی بیا هغه خپله غوسه په ښځو باندې سړوي. ولې په ټوله کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي که دوی روژه نیولې خو میرمنې هم روژه نیسي او که دوی ستړي ستومانه دي خو میرمنې هم ستړي ستومانه دي په کور کې. یعنی خپله دوی دغه فکر باید له ځان سره ولري او په میرمنو باندې مثلا د روژه ماتي په وخت کې یا د دغه ورځې ټوله ورځ کې چې روژه یې نیولې وي په میرمنو باندې باید غوسه نه شي او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نه کړي. ډېری نارینه هم لیدلی دي چې په کور کې ډېره بد خلقي کوي او یوازینی لامل هم همدا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاط وي خپل ځان نشي کنټرولولی او یا هم په روژه کې مثلا هغه خپله غوسه په بل چا نشي سړولی نو بیا مرمنه بیچارهګانې رئیسار کې په هغوی باندې دغه غوسه مثلا سړوي. ولې په ټوله کې یعنی خپله سړی کولی شي چې ځان کنټرول کړي د دې پر ځای چې غوسه وي کې د هماغه مېرمنې سره کومک وکړي چې په وخت باندې هر څه تیار شي او هېڅ دې ته مثلا وخت پاتې نه شي چې بیا سړی راجیک شي په مېرمنې باندې په قهر شي.
ښځو ته څه کول پکار دي چې د دغسې یو جار جنجال مخه ونیسي؟
پروژه کې نه په ټوله کې د ژوند یوه برخه ده او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو درلودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري.
که مېرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کښېني او د دغه منفي ټکي ور په ګوته کړي همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړې ورته ووایي چې که تاسو روزه نیولې خو ما هم نیولې ده هغه وخت چې دوی په قار نه وي په ارامه په نرمه دا ټول منفي ټکي ورته ووایي تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا نارینه به خپل خوی بدل نه کړي؟
شته ځینې داسې نارینه شته چې مثلا هغه که روژه نیولې وي د ورځې په دغه لاړ کې مثلا د هغې مغزه ډېر خرابي وه کله چې روژه ماته کېږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي. مثلا مېرمن کولی شي په ارامه باندې کښېني ورته ووایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړه لکه ته بیرون کار کوي نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم او یوازې مثلا دیږو پخلی نه دی د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده د کور کارونه دي ټوله زندګي را په غاړه ده په یوازې ځان باندې. نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي او لکته تغیرات پکې راولي. ولی خدای دې لري به ځینې نارینه هم په کورونو کې داسې شته چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا هیڅ ارزښت نه ورکوي. څه بیا دا چې دا کېني مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو یا تم ستړی زم ستړی ولې دا بدخویي د څه لپاره کنه. خو ډېری نارینه به دې شي ته غوږ نه نیسي او هغه همغه خپله خبره کوي. یعنی ډېر ښه نارینه هم پیدا کېږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي کور ته چې راشي په ماښامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي. ښه نارینه مونږ لرو ولې ډېری به داسې بدخویي چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي بلکې مېرمنو سره مثلا بدخلقي کوي، لاس پرې پورته کوي او بد چلند ورسره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کېږي بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري. په ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کېږي.
تاسو خپله یو مېرمن یاستئ، کله چې یوې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي، له یوې خوا ماشومان سنبالوي، کور پاکوي، پخلی برابروي، له بلې خوا چې بیا نارینه راځي په ځای د دې چې دېنه مننه وکړي دې ته بدې خبرې کوي، دا وهي، دا څومره په دې باندې فشار زیاتېږي، څومره له ژوند نه زړه توري کېږي.
څه فکر کوم فرشته جانې، نه یوازې دا چې مثلا هغه په مېرمنې باندې بد تاثیر لري، هغه خپله مثلا ګډ ژوند ته لکه ډېر زیان رسوي. نه یوازې دا چې په هغې کې مثلا مېرمنه له ژوند نه زړه توري کېږي، په هغې کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نورو غړو ته هم خپله خاوند ته ضربه رسېږي او د کورنۍ هغه خوږ ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلېږي. نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه بدخویوي، په دغه حالت کې باید ښځه مثلا لږ تعادل وساتي، هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښيي او که چېرته ښځه بدخویوي نو سړی باید نرمښت وښيي. په ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښيي او که نرمښت ونه ښيي نو که یوه خبره هغه کوي یوه دا کوي په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي. او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغانو فامیلونو کې. تاسو به لیدلی وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي بس خبره لاړه شي دوه درې ساعته جنګ ته او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خرابه کړي. نو زه فکر کوم چې په دې رول هم ډیر مهم دی چې مثلا نارینه بدخویه وي یا پروژه کې بدخویي کوي ځان نشي کنټرولولی نو مېرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویي ته مثلا وخت پیدا کړي او بالاخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي. یعنی هر څه په وخت برابر وي، مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي، جدول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې نا وخت نه شي.
په آخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپله خورم یو بل کور کې واده ده، سبا یې لورم یو بل کور ته ځي، که چیرې د ده له خور لور سره داسې چلند وسي لکه دنې چې دای له خپلې مېرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده، په دې به څه ډول اثر بیا وکړي؟
په افغاني ټولنه کې ډېری سړي په دې فکر باندې نه دي. هغه د مونږ ژوند کړی دی په افغاني ټولنو کې، بس هماغه د یو چا لور چې کور ته واده شوله بس هغې ته خپله ښځه فکر کوي. نه دا ذهن ته دا نه ورځي چې مثلا د زما خور یو پردي کور ته تللی دی، هغې ژوند څنګه دی، یا که سبا لاړ شو مثلا د هغې ژوند به څنګه وي. واده هماغه خپل ژوند په نظر کې راولي او هېڅوک دومره اوږد فکر نه لري. په افغانستان که ډېری خلک د ژوند لپاره ډېر لنډ فکر لري، هماغه خپل کورنۍ چاپېریال کې د دوی فکر محدود وي چې په هماغې باندې راټول وي چې مثلا همدغه ما کورنۍ ده او مېرمن مې ده او خپل هغه ټول غوسه چې وي مثلا کنټرول هر څه په هماغه خپلې کورنۍ باندې کوي، د هغې نه علاوه بل فکر نه کوي. ولې په ټوله کې دغه ستاسو د خبرو مطابق که زه ووایم، یعنې په دې باندې رښتیا هم باید فکر وشي. دا هم د یو چا لور ده. کله چې یو ښځه پردي کور ته ځي نو هغه ټول امید هغې دا سړی وي دې په مثلا هغه باندې ځي که نه، نو باید چلند ورسره ښه وشي. نه دا چې مثلا پردی کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکړي او یا هم مثلا خفه وي.
یو شمیر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهرباني، نرم چلند او له میرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی. یار محمد پردیس وایي چې کله دی ویني چې میرمن ستړې ده، بې خوبه ده، د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلي پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي. ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره ژوند ډیر خوب مخکې ځي. پردیس په پیل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینهو په نامناسب چلند چې له خپلو میرمنو سره کوي غږیږي.
د سترګو لیدلې حال به دا ووایم چې افغاني ټولنه کې او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې هغلته په دې اړه باندې یعنی عامه پوهاوی هم نشته دی، مثال یا د ملا امام په کچه باندې، مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې، یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمو موضوعاتو باندې د عامه پوهاوي ضرورتونه ډېر دي، خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي. دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده. ان زه چې وخت په کلي کې اوسېدم، مازیګر ماښام به د هر کور کیسه هم دغسې وشي. ان ځینو نارینه و به دا ویاړ ګاډه چې ولا ما نن کور کې مېرمنه به دې شي باندې والس هغه دا کته خراب کړي مانن په دی والس لګنا وخت زما لپاره روزه ما ته تیار کړي ان بل وایي ما په د باندې والس مثال زما د خوخه خوړل نه و تیار شوی نه تنها شي کومک به ور سره نه کو بلکې چې هغه څه باغ مرمنو تیار کړي په هغه باندې بم دوی جنجالونه کول تا شروع نه ول داغه روزه نه ولیدا په تیار ستا باندې راځي د سرخان ته کینی مگر ستا دو چند درې چند بنځ چند ډیر کارم دی مرمنو کړي دي ولې ته څنګه په کوم موارد په کوم لحاظ باندې لاس چي
یو شمیر نارینه په بیلا بیلو نشئی توکو باندې روک دي دي دوی هغه پروژه کې خپلو نشئی توکو ته نشي رسیدلی دلته بیا راځي مرمنو باندې پروژه کې حتی لاس پورته کوي دوی سره تاوتریخوالی کوي عمده علت تاسو څه ګڼئ
خبره وکړه زه د دې څو لاملونه ګڼم یو لامل هم دغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه نشئی توکي دي په نشئی توکو روږدي کېدل دي چې کله مثال هغوی روژه نیسي او بیا د روژې هغه مازیګر ماښام راځي نو هغه شیبو کې وضعیت دغه خلکو ډېر زیات خرابېږي چون داسې روږدي هم نه چې ولا سړی د روغتون ته د وړو وي خو ولې معتاد وي په سګرټو په نسوارو په چارسو په نورو شیانو باندې خو چې ورځ ختمیږي نو د دوی غوسه او قهر راپارېږي ځکه دوی د نشئی توکو نه لري بیا هغه خپل د زړه بړا سو هغه کینه چې دا هغه په مېرمنو باندې وباسي سرل داس دا ښه خبره نه ده خو عمل نه ده دوی مدا ته چې زیاتره بې تعلیم وګړي چې ما څومره کتلې دي نالوستي خلک چې په یو لحاظ باندې نه دیني او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي هغه خلک زیاتره په دغه مسایلو باندې دخیل دي چې په خپلو خزینو باندې لاس اوچته یا وي وټکای دغه راست بل یو مهمه مسله زه ورته متوجه شوم هغه زیاتره کورونه کې د ماشومانو شتون وي ماشومان سره لدی چې د کور ګلان وي سړی باید ور سره ډیر راحت وي خو د ځینو ماشومانو عادتونه مثال د غوی شوخی لوبي جنگ جړه خندا دا په ځینو نارینه و معنی بدل کیږي غوی به چون نشئی توکي به نه استفاده کوي یا به نور مسله نه خو د دې روزي خپل تاثیر به دې کړی شي مېرمنو ته وایي چې ته د ماشوم نشي سنبالولې د دې جامې پاکې دي د دې جامې خیرې نه دي د مخ نه ولې دادي دادي په دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوي دي
روزو دي تاسو شخصي ژوند ته موږ او تاسو سره لیدې چې رسمي ژوند لرو په کور کې بیا خپل شخصي ژوند ځانته لرو څومره ار وخت په تیر د روژې په میاشت کې د کورنۍ لمیرمنو سره د تاوتریخوالي پر ځای مرسته کوي ځکه تاسو لوستي کس یاستئ تاسو کنارینه وي خزینه وي دغه بد چلن ته بد چلن وایي خپل څه کوي کدی سې لک معلومات راکړي
مننه فرشته جانې زکه وایم زکه کله خپل مېرمنې ته وایم چې خصوصا د روژې په مواردو کې چون زه په ټول ژوند کې زل خپل مېرمنې سره ډېر زیات مرسته کوم دا ټولنه تاسو ته پته ده چې همکاري ته اړتیا لري نو مېرمن مې یو کارو کې زمونږ کوم څه دوام کارو کومه کاغذ دریم کې ځوان څلورم کار زو کوم خو به روژې په مواردو کې زه ډېر زیات لاس ور سره وړم مثال د لوخو منځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو دکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کې د کور په پاکوالي کې د ماشومان وې د کولو کې د ماشومان په سنبالولو کې یره به ټول مواردو کې زله مېرمن سره مرسته کوم ان کله کله چې وشي د پښمنۍ پر وخت چې زه هغه ته وګورم چې د شپې زما له وړو کې ماشوم سره هغه شپې بیدار تیر کړی وي ان زه پښمنۍ ته پاتې کوم چې مې تیار کوم بیا هغه ته کوم چې تاسو فاتې گئی نو دا غته دي چې په دې کې زه نه کوم غیرت ګورم په دې کې زه نه کوم پښتو ګورم بلکې دا په اسلامي لحاظ شریعي لحاظ او زمنګ او ساز په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد دي چې موږ تاسو باید ټولنه کې خپل مېرمنو سره کوم
bale اوس په ګاټو باندې خبرې راته وکړي کله چې تاسو خپل مېرمنې سره په هر کار کې مرسته کوي څومره کورنۍ ژوند خوب مختجي
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال مېرمن دي یا مور دي ستا متقابل احترام وګوري حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي مثال ژوند کې انسان د څه وخت راځي چې ناروغ وي سردرد وي مثال ټنشن خراب وي فکر خراب وي نو کاغه مثال ناروغ وي ته په دې وخت کې پاتې کی داغه په ځای کې تخته وکي یا هغه مثال د بی خوبي احساس کوي ته پاتې کی پښتمې تیار کی هغه په قطره پاتې شي راځي پښتمې تیار دي یعنی دغه احساس هغه به تاسو ته بیان کی زه فکر کوم چې د دنه بل خې احساس نشته دي بیا د ژوند په ټولو چارو کې مثال زیاتره وخت شوې دي کله چې زما لورې د غاملون ازما مېرمنې کتلې بیا ما ته وایي ته دا کار مکوه بس چې کور کې زما دا کار کوم بیا که زه ستړی مثال زما احساس هغه سره ای که مثال زه چې ستلې مو راشم هغه احساس دی لزان سره لري که زه مثال هغه سره کار کوم ان ما ته دستي وایي چې تا کار ډیرو کته نور بس ته مشمانو سره مثال سیل وکا لوبي وکا نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نه مخ ډیر خسته کړي ده نه تنها زما بلکې هغه نارینه چې لخپل مېرمنو سره لخپل من دو سره لخپل خويند سره په کور کې مرسته کوي نو بدی دی پوښ شي دا نیکی دا او بدله ده او دا بدله خدای جل جلاله همدغه ژوند کې همدغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو ته درکول کی
ډیر زیات مننه پردی صاحب تاسو ته په ژوند کې لدی زیاته بریا او خوشی غواړو
خوشاله اوسئ تاسو ته ډیر مننه
د اسلام له نظر حمله میرمنو سره تاریخ چلن مانه دی ډاکټر حیات الله تیت چې دینی مطالعه لري وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپل ژبه او لاس په کنټرول کې نساتي لانجی کوي وهل کوي روژه نه قبليږي
قهر او د غصې په ارتباط باندې روژه وي او که بغیر د روژې نه دا نادرست او نادلنه عمل دی چې نه یوازې له دینی او اخلاقي پلوه مردود دی بلکې د اسلام له مهربانۍ او عدل څخه هم دا مخالف دی اصلا د حقونو نه منل دي ډېر زیات خلک په دې باندې چې ښځه اصلا یو حق نه لري ښځه یو روبوټ په شان باندې ده او هغه د نارینه و خدمت کوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي د کور ټول کوم کار نه چي هغه باید ښځه وکوي نه ډېر زیات منفي اغېز لري بیا خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارکه میاشت کې قرار لرو دا چې د رحمتونو میاشت ده او دا چې د ور نه د غاړو د بچکېدو میاشت ده او دا د غفران او د مغفرت میاشت ده نو په دې کې باید سره ډېر زیات د نرمۍ نه اصلا صبر وکوي تحمل وکوي دغه د کنټرول میاشت ده ډېر زیات هسې انسانان د مسلمانان دي چې هغوی اصلا ډوډۍ نه لري نو دا چې لږ وخت دپاره تا روژه نیولې خیر دی که ستا لږ جوس وروسته شو خیر دی که ستا لږ خواړه وروسته شول نو ته کومک وکوه نو په ټوله کې ډېره زیات اړینه ده موږ تاسو په ډېره مبارکه میاشت کې موږ تاسو قرار لرو چې هغه نارینه زما په شمول باندې چې هغوی قهر کوي هغوی غصې کوي نو هغوی خپلې غصې راکمې کړي خپلې غصې را کنټرول کړي او داسې یو قسم احساس وکوي چې که چېرته دغه نارینه چې غصې کوي ښځې ته خپل ځان دغه ښځې په ځای باندې راولي ښځه راغلې خپل پلار یې پرېښی مور یې پرېښی خویندې ورونه یې پرېښي الله جل جلاله په پاکه نکاح باندې د سړي ته د دې د جسم یوه ټوټه ګرځولې که دغه نارینه خپل ځان د ښځې په ځای باندې کېږدي چې داسې خپل د کور نه ولاړ شي پلار هم پرېږدي مور هم پرېږدي خپل ماشومان هم پرېږدي یو د ژوند شریک جوړ شي او بیا هغه غصې ورباندې کوي قهر ورباندې کوي او هغه ورباندې اواز پورته کوي او کله کله ورباندې لاس پورته کوي متاسفانه کله کله یې بیا وهي هم نو آیا نارینه خپل ځان ته دغه اهانت قبلوي هرګز نه قبلوي نو بیا ولې د مسلمانانو اولاد ته او د مسلمانانو لورګانو ته ولې دا شی اسای باید خوښ کړي نو ډېر زیات باید درناوی وشي که چېرته زموږ ستاسو مبارک دین ته مراجعه وکړو رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بدیانو سره کومک شوی حتی رسول صلی الله علیه وسلم کالی هم ګنډلي د کور په ټولو کارونو کې ورسره همکاري کړې
درمنه دوستانو و مبریدل چې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې هم خپل میرمنو سره نامناسب چلند کوي چې په دې کار سره د دینی عالمانو له نظر روژه نه قبليږي په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که غواړي چې خپل نظر له موږ سره شریک کړي نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسي د واتس اپ شمیره ده 00 شپاک سوا ویاو تربیه پرزه کچی است اللہ ممال او ملگره اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه پاک باندې خبرې کوو لمر سره په دې خبرونه کې میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک وړاندې تر دې چې له ښاغلي خپلواک سره خبرې پیل کړو د دوه تنو نظر د موضوع اړوند اورو
زما نوم رفیع الله سهار دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی یم زه به وایم چې بدبختانه داسې چې دوه یا یو یا درې داسې ماشومان یې هغه روژه نه نیسي او نوره ټوله کورنۍ یعنی 14-15 کسه کورنۍ هغه ټوله روژه کیږي داسې پاملرنه نه کیږي نو هغوی د ورځې په اوږدو کې چې هر څه پیدا کړه هغه خوري او خپل وخت پرې تېروي دا دغه ماشومانو سره د دې کورنۍ له خوا نه ظلم دی او زیاتی دی چې کیږي ځکه چې هغوی باندې روژه نه وړي، خو هغه کالن کې روژه نه لري، خو دوی په زور باندې دوی روژه کړي دي، ځکه چې سالم خواړه هغوی ته نه تیاروي. هغوی بیا د روژه ماتې په وخت کې د لویانو سره جنجال جوړوي او ناقراره کیږي، ځکه وږي پاتې شوي دي د ورځې، او هماغه لامل کیږي چې بیا لویان په دې باندې غصه کیږي.
زما نوم نیاز محمد همدرد دی، زه فعلاً په کابل کې اوسېږم. زما میرمن خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا آماده کوي، لکه څنګه چې د خپل ځان لپاره مسؤلیت احساس کوي، د خپل اولادونو لپاره هم د مسؤلیت احساس کوي، او خپل اولادونو په وخت باندې غذا تیاری په روژه کې. زما اولادونه د هیڅ نه و داسې ستونزې سره نه دي مخامخ شوي چې هغوی ته په وخت باندې غذا نه وي آماده شوي. یو خو د تغذیې مسله ده چې لکه د هغوی په خپل وخت باندې تغذیه کیږي او د هغوی مثلا روزنه کیږي. د دې نه علاوه د کورنۍ مسؤلیت دی چې کورنۍ خپل مسؤلیت پیژني، په خپل وخت باندې خپل مسؤلیت ادا کوي. لکه څنګه چې په عادي وختونو کې تدری وخت غذا آماده کول د کورنۍ د میرمنې مسؤلیت دی، په روژه کې هم مسؤلیت دی. په خپل وخت باندې غذا رسیږي، د هغوی د وجود سالمه روزنه کیږي، په خپل وخت باندې تغذیه کیږي، او د دې نه علاوه د ټولنې د خپلې کورنۍ د خپل لور په وړاندې خپل مسؤلیت او وجیبه ادا کړی وي.
لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره میلمه مدافع وکیل وارث خپلواک دی چې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې خبرې کوي. خپلواک صاحب په پایل کې درته وایي چې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې آیا د ماشومانو تغذیه لکه څنګه چې پکار دی هغه سی کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول د مبارک میاشت د عبادت چې لازم دی هغه د خدای ورته قبول او منظور وګرځي. په روژې میاشت کې د ماشومانو واقعا چې ځینو کورنیو کې د هغوی حقوق په دې میاشت کې د هغوی تغذیه حقوق چې هغوی د تغذیه حقوق دا برنامه دی چې د یو مکلفیت ده، دا یو حیاتي موضوع ده، ځکه باید ماشومان په درست شکل باندې تغذیه شي. بدون شک چې د روژې مهال کې ځینې کورنیو کې موږ چې وینو دا هغه پکې ډیر کمی چې ماشومان ته دیګر وشي او ماشومان ته هغه لازمه تغذیه چې په نورو وختو کې کیږي لکه د غیر د روژې د میاشت نه کیږي، هغه تغذیه د روژې په میاشت کې نه کیږي. متاسفانه په ماشومان باندې روژه خدای پاک نه ده فرض کړی ترڅو دوی روژه ونیسي، ځکه چې دوی سلامت ته ضرر رسول کیږي. نو خبر دا وی چې ماشومان ته کچیته نوې خطر ورته یا نوې دیګه ورته نشي کولای پلار یا مایندې، نو ادي اقل د مخام نه چې سپات کیږي یاد لګ اضافه وکړي چې سبات ورته غرمه کې دوی ته وتوانیږي چې یو سپات ووسی چې ورته تغذیه لپاره ورته ورکی. او د سهار چای هم متاسفانه په ځینو کورنیو کې دا هغه ده چې یو خو سرګردانیان یو بل قزان باندې دغه سی یو فشار راولي چې ګواکې زه روژه یم او زه دا ملاسه نه کیږي، دا توان ما کې نشته چې زه اوس ماشوم ته هم د سهار چای ورکوم، هم به د غرمې ډوډۍ ورکوم، بیا به هم ماشومان خو زرزر وږي کیږي، نو بیا به د مازدیګر هغه ورکوم. نو په ټوله کې پروژې میاشت کې د ماشومان حقوق له هر نظر نه، له تغذیې له نظر نه، د هغو سره د رویې نه، د هغو سره د لطف او مهربانۍ نه، په دې ټول اړخو کې متاسفانه چې پروژه کې د ماشومان حقوق تلف کیږي.
خپلواک صاحب که په دې خبرې وکړئ، که څه هم تاسو یو څه یادونه وکړه، د دې موضوع علت څه کېدلی سي؟ د عامه پوهاوي نشتون، د ماشوم له حق څخه بې خبري، د کورنیو بې پروايي، ځان یو ډول آسوده ساتل، هغه عمده علت څه ګڼي چې د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه حق تر پښو لاندې کیږي؟
په ټوله کې هغه داده چې دغه تقریبا مربوطه د سواد د تعلیم کچ پورې اړه لري. که چیرته یو څوک سواد کافی اندازه ووسي او تعلیم ووسي، او په ټولنه کې دولت هم د ماشومانو د تغذیه او د حقوقو په هکله عامه پوهاوی وکړي، نو بیا په دې صورت کې هغه کم حقوق چې دي هغه که چیرته روژې میاشت ووسي او که چیرته نور میاشت ووسي هغه تلف کیږي نه. نو دلته موږ ته غټه هغه مشکل داده چې د سواد خبره ده. د ماشومانو د پیدایښت نه مخکې باید فامیلو ته وویل شي چې دا ماشوم څه حقوق لري. مونږ ته سیده په کیلو باندې کې ملایان وایي چې مسجدو کې چې حقوق دا ده چې تاسو په کې دا شوډې ورکا او د ډیر سطحي اندازه باندې دا خبرې کې ولې مونږ ته د دینی پوهاوی په څنګه کې د ارواپوهنه تعلیمات هم لازم دي چې ترڅو د اغوی نظریات هم ولرو د ماشومان او د لویخت په خاطر د ماشومان د ذهنو د ود په خاطر د ماشومان او د جسمي ود په خاطر باندې مونږ ته ویل کیږي چې دوه نیم کال باید یو ماشوم ته شودي ورکړل شي ولې وس عامه پوهاوی نه ده شوی چې تر دوه نیم کال پورې باید فامیلونه دا په نظر کې ونیسي چې ترڅو مخکې له دوه نیم کال نه د بل ماشوم نه راوړي ځکه د ده حقوق له هماغه وخت نه تلف کیږي. مونږ ته ویل شوي دي چې شرعي علومو کې چې تاسو تر دوه نیم کال پورې ماشومانو ته شودي ورکړئ ولې هغه نور ابزار باندې خبرې نه دي شوي چې څنګه تاسو وتوانیږئ دغه نه جلوګیري وکړئ. یو ماشوم به یو کلن شوی نه وي چې بل ماشوم پیدا کیږي. نو صحیح ده چې دا ارت د خدای پاک غدا چې دا خدای پاک ورکوي ولې په دې کې تدبیر انسانانو ته پکار ده. باید انسانانو خپل تدبیر ولري ورته فکر وکړي چې هلته ورته دوه نیم کاله د شیدو ورکولو حق ورته ورکوتلی ده. میندو کې که په پلارو کې دا د ماشومانو حقوق ضایع کیږي او همغه چې په جامعه کې یو ساتنه ماشوم نه تقدیمیږي هغه ماشوم یو تکلیف نه یو تکلیف لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې که ماشوم ته تغذیه لکه څنګه چې پکار ده هغسې ونه رسیږي نو سمه واده نشي کولی. کله چې یو ماشوم له کورنۍ څخه دغه تغذیه ته پاملرنه نه کیږي دغه د ښې ساتنې روزنې حق په نظر کې نه نیول کیږي دا ماشوم څه ډول لویږي؟ اولی کورنۍ ته زیان څوي، ځان ته زیان څوي او ټولنې ته کوم مشکلات دی اړولی سي؟
کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې وده ونه شي اولا خو د خپل جسمي کمزورتیا لري چې د خپل هغه شکل باندې چې باید رشد وکړي د هغه رشد او نمو بطی کیږي سلوکی کی. دا خو ټولنه غټه هغه ضرر خپل ماشوم ته ځکه هغه کوم ویټامینونه چې بدن ته لازم دي هغه ویټامینونه د ته نه ورسیږي. نو دا چې لږ زره سن یو څو لږ زره لوړ کیږي دا په مختلفو امراضو باندې مبتلا کیږي د هغوی شکل سم نه وي د هغو غاښونه سم نه وي دی غوی جلد سم نه دی غوی اډوکه واده سم نه دا هغه شند چې موږ خپل په جامعه کې وینو او راغو د چې کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې دغه تغذیه نه شوی دغه پاملرنه نه شوی نو هغه خپل جامعه ته هم یو غټ خطر ده. هغه اوغدایي اغه فکر ډیر اوسیله لري او سلامندی نه لري چې یو کار کې اوسیله ولري. نو اغه د سه همیشه په جامعه کې خوشونت کوي ډیر حدا پورې د خپل په اعصاب باندې کنټرول نه لري. نو همدغه ټول لاملونه دي چې په جامعه کې جنجالونه پیدا کیږي لهم سایګانو سره لخ ملګرو سره لخ پهلوانو سره بیس کله چې فامیل تشکیلې غټ غیدای چې په فامیل کې مشکلات ایجاد کړي ځکه چې دا صحیح وده نه کړی.
بله راځو د حل لارو ته. څه کول پکار دي کورنۍ ته؟ البته هغه کورنۍ ته چې هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو تغذیه ته پام نوي دوی ته څه کول پکار دي؟ د څه ډول مهال ویش لمخه باید خپل ټول کارونه تنظیم کړي چې که دوی روژه دي نو ماشومان باندې روژه ونه نیسي څه ډول کېدلی سي دا ټول چاره سمبال کړي؟
د روژې یو هدف امداده چې دوی د هغه چا چې هغه مثلا نادار دي هغه څه نه لري د خوراک لپاره یعنی احساس د تند او احساس د لږې سړی تور کوي چې باید دا خپل په ځان کې دا احساس وکړي چې زمونږ دا ګاونډای دا څه نه لري یا زمونږ دا اولاد. نو دا به ډیره مهمه مغی چې که چیرته یو څوک روژه نیسي او د هغه اولاد بیا وږی نو زه فکر نه کوم چې د شریع لازم نه وي د روژه هغه کوم ثواب چې ورته خدای پاک په نظر کې نیولی ده د ته ورکړل شي ځکه خو دا عملا خپل احساس کوي د لږې د تندې بیا سربیره د هغه د خپل د اولادو د تغذیې په هکله سم هغه نه کوي یا د کمبلې له لاسه یا له دایي چې زه روژه یم زه دا توانین لرم. نو په دې صورت کې دوی هغه ثواب به زه فکر نکوم چې هغه پوره ثواب چې خدای پاک روژه دار ته نظر کې نیولی ده ورکړي. لازمه ده چې ماشومانو ته صحیح توګه باندې هغه څه خواړه چې د روژې جریان کې هم ورته ورسیږي په دې نظر ما چې دوی به ثواب لا هم زیات وي ځکه اصلا خو مکلفیت لري پلار مور چې کوم ماشوم چې د دوی ده د هغوی د تغذیې مکلفه مسؤلیت لري چې دا باید تغذیه کړي ول د روژې په میاشت کې برالاوې چې باید تغذیه کړي نور هم ثواب لري چې دا ماشوم وږی پاتې نشي. نو لازمه ده چې کورنۍ په دې بخش کې هغه کم تقسیم اوقات باندې چې مخکې ډوډۍ ورکوله صحیح ده، که ډوډۍ ورته نوي تازه نه شي پخولی، حداقل دغه په روژه ماتي کې دومره ډېر خواړه پاخه کي چې دوی سبا غرمې ته پاتې شي، دوی سبا سهار ته پرې تغذیه وشي، او دوی که سبا مازدیګر ته ډوډۍ خوري هم تغذیه وشي. صرف دغه کول په کار دي چې اوله خو باید ورته هغه کومه ډوډۍ چې ده که ورته تازه تیارولی شي خدا خو ډېر ښه، او که چېرته نشي کولی نو د روژه میاتی خواړه لګکي تر څو ورته پاتې شي د غرمې لپاره.
کله چې د روژې په میاشت کې ماشومانو ته رسیدګي نه کېږي د دوی خوراک، د دوی څښاک، اتاله دوی سره خشونت کېږي، ماشوم له روژې نه څه ډول یو برداشت کوي؟ چیرې دا دومره یو سخته میاشت ده چې د دوی ټول حقونه دلته تر پښو لاندې کېږي، کورنۍ ورته ډوډۍ په وخت نه ورکوي، سم چلند نه ورسره کوي، له روژې نه ماشوم څه مفهوم اخلي د کورنۍ په دې کار سره؟
که چیرې یو ماشوم ته روژې میاشت داسې یو معرفي شي چې روژه میاشت کې دته لږه ورسېږي، دته تنده ورسېږي، د پالنه ونه شي، نو طبعا دا د خپل د روژې میاشت سره دا علاقه نه پیدا کی، بلکې دته د سیو تور یو د مشکل او د جنجال سترګه ورته ګوري. که چیرته بل وخت کال ته بیا روژه راځي او فامیلونه د خپل په منځ کې وایي چې روژه راغله، نو د په ذهن کې د په فکر کې داسې یو تیاره هغه راځي، تصویر راځي د روژې لپاره، نو طبعا هغوی له روژې نه کرکه راځي، په روژه کې موږ ته صدمه رسیږي، موږ ته زیان رسیږي. نو لازمه دا ده چې په روژه کې مهرباني لا نور هم ډېره شي نسبت له مخکې نه، ځکه دوی ته د روژې هغه کم پیام چې روژه لري ورته ورسول شي، تر څو ورته وویل شي دغه ذهن په دې اماده اوسي چې روژه د برکتو میاشته، روژه د مغفرت میاشته. که چیرته یو ماشوم په مخکې موږ ووایو چې روژه د برکت میاشته، ولې ماشوم خو متمات فکر ته دا راځي چې دا څنګه برکت ده چې زه پکې وږیم، زه پکې تږیم، ما پکې ډوډۍ سمه نه ده، ما ته پکې پټکی کیږي. په تیره ځینې پلرونه چې فکر کوي چې زه عملي یم، نو راځه چې اوس هر څه ویل غواړم، نو دو باندې خزه باندې فامیل کې نو زه ځکه عملی یم او روژه په تنګ کړی یم، نو دا په واقعیت چې ماشومانو باندې ډېر یو منفي اثر لري، دوته د دینه الهام یو ډېر مشکل کار او د ډېر تیاری میاشته الهام ماشومانو ته رسید.
بله، په اخر کې به دا ډول کورنۍ او تدې تاسو پیغام هم ولرو چې د روژې له میاشتې نه د عبادت لپاره استفاده وکړي، په دې کې عبادت وکړي، د خدای د رضا لپاره روژه نیسي دوی، او بیا اپلو له خپلو ماشومانو سره داسې چار چلند کوي چې هغه نه په حقوقي لحاظ، نه په انساني لحاظ، نه په شرعي لحاظ هغه مناسب دی. دې ډول کورنۍ ته به د تاسو یو پیغام هم ولرو.
روژه خو د خدای پاک میاشت ده، لکه څنګه چې خدای پاک چې روژه وایي زما ده او د ده ثواب هم زه ورکوم، نو باید په دې میاشت کې موږ حوصله ولرو، په دې میاشت کې زغم مو ډېر زیات وسي، په دې میاشت کې باید موږ ټول اوش او فکر د عبادت لپاره وسی. دا خبره به هغه نه وسی چې د ماشومانو تغذیه هم جز دی او عبادت، ماشومان پالنه دغه سره خرویه په کورنۍ کې خرویه، که هغه ماشومی که هغه د ماشومان موري، نو دو سره خرویه دا د روژې په تکمیلولو کې غټ رول لري. که چیرې یو څوک روژه نیولی اوسي او هغه ماشومان سره بد چلند وکړي، خپل ښځو سره بد چلند وکړي، نو زه مطمینه یم چې ده صرف د خپل خوله تړلې ده د سکاخ او د خوراک څخه، نور کم فضیلتونه چې د روژې دي د هغه نه به نصیب کېږي نه، کم عبادات چې پکې لازمه دي، کم ثوابونه چې روژهدار ته ورکول کېږي، نه زه مطمئنم چې د سړي ته به نه ورکول کېږي، ځکه د خشونت کوي ماشومانو سره په کور کې، ولې ځان ته وایي چې ما روژه نیولې ده. نو که چېرته یو څوک په ښه ډول باندې چې هغه ټول ثواب د روژې ورته ورکړل شي، په اوله برخه کې باید دوی په کورنۍ کې د خپل چلند په ډېر تواضع سره او په ډېر مهربانۍ سره وکړي، داسې نه وي چې دا ماشومان ووهي، ښځې ووهي، ولې ما روژه نیولې ده، روژه ټولو به نیولې کې د خزم روژه نیسي. نو تاوتریخواله په کورنیو کې د روژې هغه فضیلت چې کوم روژه دار لري هغه له بینه وړي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، ژوندي اوسئ.
قدرمن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې خبرې وشولې. لمک سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه پرځ کې چې یاست الله ممال او ملګری.
Thank you. افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړی
azadiradio.com
azadiradio